سلام ستړي مشه یا فلسان کې د غرمې 12 بجې دي تاسو مخه کلاساته راډیو ناوړي زموږ د دې خبرونه ډیره برخه تاسو د ملمو درسي سات پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان چارواکي وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځلې جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبې دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلي چې د دغو جګړو پر مهال څلور تن افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستاني سرتیرو 1,692 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکي چارواکو په خبره چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیل زیاته شوي او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونه پکې فعالیت لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو تایید کړی وه چې افغانستان کې د کوکنارو کرکیل د پام وړ زیاته شوې ده، په بخښنې سره کمه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. رقچی پرون سه شنبه د ایران اسرائیلو د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یاد غونډې په څنډه کې د خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سکال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې او شپږم پړاوې چې تمه وه په عمان کې ترسره شي پر ایران د اسرائیلو له بریدونو وروسته لغوه شوه. د ایران او اسرائیلو د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړي جنګي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات په فردون، طنز او اصفهان کې په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول دغه اټومي تاسیسات له منځه لاړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو له لوړوالي او نور اقدامات سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له برېټانیا څخه واشنگټن ته په لار په الوتکه کې خبرې اعلان وویل. هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورنیو تیلو لته مخه کړی. له دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. ټرمپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته رسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکوي. خو ټرمپ د دوشنبې په ورځ دا ضرب الاجل له 10 تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. او د روسیې په ختیس کې په کامتاچیکا ټاپو وزمه کې نن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجې زلزله شوې ده. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لرې ختیس سونامی یو خارګوټی ځپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامی خبرداری ورکړل شوی او له خلکو د تخلیې غوښتنه شوې ده. ایشټ پریس خبري اژانس ویلي چې زلزله کې 3 تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دله مهربانه رپ سپیشل نما سلامونه کی هلی میو منی درنه زکونکو هله دا چروغ او چور بیس او وخت په موتور دی مهاله په خیره رسولی وی تستولو ته د ولسم چولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم. نن مو موضوع د عثماني دولت په حق لده چې د عثماني دولت څه ډول رامنځکیږي او څه ډول برته لمنځځي. د سلجوقي ترکانو بریا د ملزګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچیدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی اسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچنی دولتونه رامنځته کیږي چې هغوی به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي گاونډیانو سره جنگیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل سوې قبیله د دقایق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې و هغه ارتغرل نومېدی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته به دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 1499 قمری کال کې یو دولت رامنځته کړي چې هغه دولت ته بیا د عثماني دولت نوم ورکړي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري وه. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودی دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځ یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح پوسته د منځه وړل کیږي. د هغه زلانده او نامتو فتح دغه زلانده او فتح یا نامتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه وه. یعنی تر ټولو زلانده او نامتو فتح چې ده کړی وه هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ یې د قسطنطنیه نیول وه چې د هغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام ښار په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد د فتح لقب ترلاسه کړي چې دغه فتح دغه فتح او کمیابي چې وه هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه وه. یعنې د همدغه فتحې څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته سوي دي سرچینه یې همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نوې پیړۍ په توګه د نوې پیړۍ په شروع په توګه دغه فتحه یا دغه کامیابي پیژندل کیږي. دوهم پاچا بیا د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و. یعنی په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر پولو باندې وکولای سوای چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمري کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونې د ځواک او اور لژونکې وسلو سره ماته ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کړي. د مصر په لور باندې چې د لشکر کشي کوي په هغه وخت کې د ډیر هیوادونو لمنځ یوړل او د مصري عباسیانو څخه د مصري عباسیانو حاکمیت او د هغو ځواک ته د پای ټکی کېښود چې دغه څخه وروسته بیا د مکه مکرمه اداره په لاس کې ونیول ځان هم د خلیفہ په توګه ونموي او په ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کوي. ورپسې نامتو پاچا د سلطان سلیمان قانونی یا د لوی سلیمان دی چې د دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل شوی دی. د پاچا سو او د هغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د لپاره چې هغه ش منظم اداري جوړښتونه او مدني قوانين یې رامنځته کړل هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک لعمل هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهان و چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزوري کیږي او ولې د منځ ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او ترڅنګ د هغو مازی وخت تیرول. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. ترڅنګ دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزوري سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېر د ځمکو خاوندان و پر کلیوالو ظلم او تیری ته زور ورکړي. یعنې پر هغو باندې ظلم زیات سو. په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې دغه دولت د کمزورتیا لامل سو بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډیر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړې وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته. چې دغه انقلاب څه ډول دی؟ جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف، چې امریکا لویه وچه کشف شوه، او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله، او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه دوی په تنګ راغلي وه، د ښه ژوند لپاره، دا چې دوی ښه ژوند ولري، د طبیعي امکاناتو، شتمني او همدارنګه د سرو زرو لپاره، دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي، دوی امریکا ته مهاجرت کوي. چې بیا د دغه کډوالو ډېره برخه انګلستان و، چې د اطلس اقیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالته مهاجر هلته اوسېدله، او د همدغه عمله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو زرو، د نقرې، د ډېرې زیاتو ځنګلونو او همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي وه. سواحل یې هم د کبالو د نیولو، د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی و، چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې، چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي، د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت، چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې، انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وي او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه، د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي. او په پایله کې بیا کډوال په دې باندې وتوانېدل چې د جورج واشنگټن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونو ته ماته ورکړي، او د دغې ملاتړ یا د دغې ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغې ماتې په تعقیب سره بیا د کډوالو دیالس ایالتونه هم د خپلواکۍ اعلان وکړ. یعنی دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل او خپل خاوره بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولر. یعنی دغه دیالس ایالات چې وه، هغه مهال چې کډوالو ورته راغلي وه، دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه دیالس ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي. چې بیا په 1800 میلادي کال کې جورج واشنگټن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تر زو د چوي خپلواکۍ اخلي اعلامیه سره ول ده. په 1800 میلادي کال کې امریکا د روشن فکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې، د سلیم عقل په نامه باندې مقاله ولیکله، چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده، او د هغه 3000 نسخه هم په امریکا کې خرڅ سولې. چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1800 میلادي کال کې د جنوري په 14مه ورځ باندې خپور سو، چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خپور سو، او حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو لپاره مستراغلي دي. په داسې حال کې کچيري حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو توانې نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سوې تامینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي. چې ورسته بیا ورسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډېر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستي کې له منځه یوړل، خپل د هغو پراخزمه کې لاسته راوړلې، او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 15 څخه 15 ایالت ته ورسېدی. نن هغه مهال چې 15 ایالت وه، هغه په 15 ایالتونو پورې ورسېدی، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر آرام سمندر سواحلو ته پراخه کیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لاري چارې دا چې دی سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډیر لوی او پراخه هیواد دی، چې صنعت د صنعت درې اصلي مادې سکاره، اوسپنه او نفت دی. چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډیر زیات و، او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برښنا د تولید لپاره کار اخسته او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی او هر څو کولای سوی چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوډ ګوډ څخه خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو تر بل یو د بل سره ګډ سول او د هغو اختلاط یا دغه ګړېدل بیا یو بل نوی ملت د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو چې د هغو کډوالو په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل. یو شمیر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړ ترڅو د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بېلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادېدی هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د ټکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ کې شو دی او په امریکا کې د نوي صنایعو او همدارنګه د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې د هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د ټلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل، د اوسپنې د لارې جوړېدل، د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیز او لویدیز یو د بل سره ونښتول او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډیر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډیر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لارې په 1913 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځ وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د مینځ یوري د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د مینځ وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې مینځ ترغلي و قرار کړه د خپلواکي د غشتونو د غشتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره مینځ ترغلي و تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړې. په اسانۍ سره دیموکراسي منستر نه غلا او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کوي، بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده او هغه یې ردول چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم شول او همدارنګه د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځنګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقولو اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل، د سالم رقابت رامنځته کول، همدارنګه د اداري سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمينې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودی او پرمختګ لامل وګرځي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نورې زده سپه د هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځیدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تراتون کې درس پوری تاسو ټول په یو مهربان رفس پرم شو وخت ولري. خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ بیاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنی شي بور سره مل پاتسي او از موږ استاد سید نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې د جمهوریت سره ول مینځ ترځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوه. د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانی سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي چې د فرانسې درونی بي فیصد خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد درونی بي فیصد خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دونی وی فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ نه ونی وی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي.
خپل فرانسې داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1940 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1900 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1900 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډیر ځواک لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی، دا چې 14 لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1900 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان همونی ول هغه بندیان کړه، او 14 لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوری نظام، یا جمهوری د جمهوریت بنسټ کې شو، او جمهوری نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي، یا د منځ یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځ ته لایسي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د 2 صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه 2 صنعتي هیوادونو څخه دي، چې 6 صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسې درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د چې فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دی او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چې سره ول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده، دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده، د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلینډ. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغې د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دی. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي. هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي. دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ یې کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمه نه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زم خپل د لوري ستاسو ټولو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې، ګر چې دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې. د فاته مرغال ولې زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته لی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوی تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم، ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، قندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ویل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړله وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جفت کوي، په خپلو دایرو کې در سره جفت کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، دا اوس اوس زموږ وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څه ناڅه اغلوریته یو اغلری، یعنی مایلی اغلوریته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کسی لیکنی سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای، نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و، تبان هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په استعار نام ورکړی و، په خپل نوم مې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشاده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روز ښکاري یو کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله، او زه یوازې پاتې سپلم، نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په اکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګي و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی چې ما ته یادیږي، د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، لس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره پهمدلې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه، زه متشوکېدلم. ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یا تو وینه. نو اغا پتا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو. دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو، دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلای دی د دې راس په څکی ده.
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو څه چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیره ما د کور کار کوم، په تاسو حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم کې شي، ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږه او داسې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او شیزی دیر اغلری شده تر قبر پره نتقاوت کیجه اغا کار کهی، شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر درسی یو اغا دهی لکه اغا ما ای پلاسی بده تینگی ولی کجیری لرده سخوش خویه دیدی، یعنی ده تخبل اخبل او گوره کتوک ما ته فکر کهی وای ده تجربه لری اغلری زده اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر اصخ پاته سی نه دبسیو نگرده ما څو نه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شوي، نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي صحیح ده. هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که تو با شیر اوری وسخو دیر وسائل دی، مثلا اگه دی یوتیوب دی، مثلا پا هر چکی ویدیوگانی ستا پا یوتیوب کی ستا پا 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 دا هر اگه چه و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی ویدیوگانی پا شکره دی، نو شیر سره و اوری. اوس مثلا زر کور که اخته ماش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگه و من ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر و یا پا شیر بانی خبری، نو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پام دی نزنی آره، یعنی فکر که دی دا ونیسی چی زبای دولی کمیو سنه، نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نه پریشتی، ما نه پریشی نه دی شیر، نو قدر خطر بندی اغا زما شیر چی دی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی اغا و بیدیسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانه یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولس هم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکي، او رسمی اغنه لرما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنه روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که روستی دکات روستی شی بود پوری اغنه معمولیت ما اغنه که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی
کنورسی لیکل می کړی دی ډیر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
غوښتل نه کوم خدای دې وکړي چې تاسو تاسو هغه می خبرې کړې
مننه قدر مون اوریدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه